وخت په خیر وړاندې په خبرونه کې د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر شپږویشتمه هم د شپږمې ورځ لپاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ تړلې وه. ټاکل شوی چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی به تورخم ته ورغلی وي او د فبروري پر پنځویشتمې پر سفري نقطې له پاکستاني چارواکو سره کتلی وي. خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې خبرو اجازه نه لرله. سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته ویل چې پرون تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی ده. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیايي مرکزونه پرانیستي وساتي چې په هغو کې 96 په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې هم شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلسټر په نوم د روغتیا خدماتو وړاندې کوونکي سازمان تیرونې په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 204 میلیون افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري یو ماش ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوي بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هیواد ترمنځ د اقتصاد او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیل لیږدونکو د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 لوړ شوی دی. د پیښه د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم شامل دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سودان کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 12 میلیونه څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سودان کې د بشري ناورین لامل شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن په مایکروفون تاسو خبرونه کې په افغانستان کې د ورستیو سختو ورښتونو او سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سختو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر او مال ډیر زیان نړولې دي. د ټولو ډیر مرګ ژوبله په فراه ولایت کې خلکو ته اوخته چیرته چې یوازې په پښتکو ولسوالۍ کې لشلو زیات کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه راز ویل شوي چې یو شمېر کسان اورک دي. په هلمند کې چارواکو د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو له امله د لږ تر لږه شپږو کسانو د مړه کېدو او شاوخوا لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې هم د بارانونو او له کبله د راوتلو سیلابونو له امله په څو پیښو کې د لږ تر لږه اووه تنو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي چې تر اوسه د ځاني تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند. د افغانستان په نسبتا تودو سیمو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او په سړو سیمو کې بیا سختو واورو خلکو ته زیانونه پېښ کړي دي. راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې واورو لارې هم بندې کړې. په ډېرو سیمو کې بارانونو او سیلابونو کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي. په ځینو سیمو کې د سولري برېښنا د پنلونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې به له تاسو واورو چې آیا سیمه مو سختو بارانونو سیلابونو یا واورو یا ګلې ځپلې، آیا په خپل درته زیانونه رسیدلي؟ کولای شئ خپل تجربې را سره شریک کړئ. په دې خبرونه کې به له تاسو واورو. دغه راز کولای شئ چې د واتس اپ شمیرې له لارې را سره تماس ټینګ کړئ. شمیره مو ده 00420023001111. یو ځل بیا تکراروم، 00420023001111. د خبرونه په جریان کې به بیا هم دا شمیره تاسو لپاره تکرار کړو. خو د واتس اپ د شمیرې لارې مو ډیر غږیز پیغامونه هم مخکې راستولې د موضوع په ارتباط. او خبرونه ته مو د اقلیمي چارو پو زمک پیژندونکو او د کابل پوهنتون د زمک پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم هم دعوت کړی دی. نادم صاحب به هم په دې اړه رڼا واچوي چې ولې په افغانستان کې ناڅاپي بارانونو، سختو بارانونو او سیلونو دومره زیانونه اړولي دي. او دغه راز به ستاسې پوښتنې هم ځواب کړي. ستاسو د واتس اپ لارې البته د ټلیفونو په تمه یو. مخکې له دې چې نادم صاحب ته وار ورکړو، لکه څنګه چې مخکې مو ویلې، وروستیو سیلونو او بارانونو تر ټولو ډېر د فراه بکوا ولسوالۍ کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ولسوالۍ د اوسېدونکو خبرې به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د فراه ولایت ما د بکوا ولسوالۍ، نو بکوا ولسوالۍ کې ډېر سختي زباد رالی او ډېر زیات باران وشو. که چې دلته ډېر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډېر مرسوي هم دي، او ډېر خلکو ته ډېر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اندارې شي باد په وکړې دي، حساب ورته کړی تقریبا 45 کلداري تاوانې کړې دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدلې و، د چار دیوالي سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډېر ډېر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بیخی داسیا پتی باد او داسیا پتی اپتر وسن ورغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چی راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
د فراه ولایت بکوا ولسوالی یو اوسیدونکو د کابل پوهنتون د زمک پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم له تاسو مننه چې زموږ بلنه مو منله. د کپ پایل کراته وای چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دغه د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو اټکل کېده، خو آیا داسې هم تصور کېده چې دا بارانونه به او سیلونه به خلکو ته دومره ځاني او مالی زیانونه واړوي؟
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکو همکاران ته زه خپل سلامونه نکیلی وړاندې کوم. ګورئ، د مځکه مخ پر ګرمېدو دی او دغه گلخانی گازونه پر اقلیم باندې تاثیر اچولی، که څه هم په افغانستان کې دغه گلخانی گازونه نه تولیدیږي په دې چې افغانستان دومره فابریکې نه لري، او دا رقم نو متاسفانه د افغانستان په شاوخوا کې په مجموع کې په مځکې کې هغه پرمختللي هیوادونه لکه چین، لکه اوس مثلا پاکستان د فابریکې لري، نور دومره اغیز کړی پر اقلیم باندې چې دغه منفي تاثیرات متاسفانه چې پر افغانستان باندې راځي. نو افغانستان که څه هم اوبه واوره نعمت دی، اما د افغان بېوزلي ولس لپاره په مصیبت تبدیل شوی دی. په دې چې موږ مثلا که چیرې توپوګرافي نقشې په لاس کې ونیسو، په هر ساحه کې موږ د مځکې عوارض لیدلی سو په دې نقشو کې، چې چیرې لوړ دی، چیرې کوز دی، څنګه اورو ایستلی سو، څه شکل کانالونه جوړېدای سي، چې د آینده دپاره مثلا دغه خطر نه مونږ مخنیوی وکړو. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه اداره چې دا کارونه کوله، با کمال د تعصب چې دوی مثلا د جوریزي او کارتوګرافي لوی اداره و، د منځه یووړه، اوس د دغه ادارې ارزښت د منځه وړې او د اراضي پورې مربوط کړی دی چې دغه کارونه چې دغه اداره کوله متاسفانه چې اوس نشته.
نادن صاحب، دا خو فزیکي دغه پروژې ډیر وخت اړتیا لري او پیسو ته اړتیا لري، خو هغه څه چې کېدای شي لمخ کې آیا د داسې کله چې وړاندوینه کېږي خلک ترې خبرېدای شي له خطرونو په څه ډول، آیا دغه سیستم شته په افغانستان کې چې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته وویل شي چې سخت بارانونه کېږي او احتمال د سیلونو هم شته، تاسو د خبر یاست؟
متاسفانه په دغه اوس شلو کلو کې دومره پیسې رالی، داسې متخصصین که روزل شوي دي هم وتلي دي، او داسې امکانات نه وي جوړ کړی چې وړاندیزونه وسي. اوس هم تاسو ګورئ چې دغه څلوي ساعته وړاندیز چې کېږي د اقلیم هغه هم په څه شکل نواقص لري، یعنی خلکو ته آګاهي نه ورکول کېږي چې څومره به باران وسي، په څه اندازه وسي، د کمې خوا وسي. نو دا متاسفانه دا آګاهي خلکو ته نه ورکول کېږي، بل دا چې امکانات نشته، مثلا برق نشته، خلک تلویزیون نه لري او رادیوګانې دومره فعال نه دي چې خلک دېنه خبر شي. بل دا چې اوس ګورې دې مسلې ته بیا به راځو چې هر ولسوالي ځانته شاروالي لري، هر شاروالي ګورې چې یو باید یو برخه د ساختماني ولري چې متخصصین به پکې ناست وي، څوک چې کورونه جوړوي باید چې دوی ته نقشې ورکړي، څوک چې په څه شکل جوړ کړي رانمایي باید دوی څه وسي، هر منطقه باید ځانه باخبر اوسي چې د سیلونه راځي ته کوم ځای راځي. پخوا خو مونږ تیارې درلودې، کامرې د زاست کامرې په کارتوګرافي کې مونږ درلودې چې دا که چېرې سیلابونه راتله یوه ورځ یا دوه ورځې پس ته د سیلابونه چې ودرېده بعد مونږ به عکسبرداري هوایي کوله، او دغه عکسبرداري هوایي باندې مونږ تثبیتوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کوم ځایه تللی دی، ساحې د تخریب چیرې وو، او دا ټول مسیر چیرې وو، او تر کوم ځایه دا سیل تلل رسېدلی دی، دا ټول به مونږ تثبیتوله. بعد هغه به پر نقشې باندې مو راوړه د عکسونه، او دا به دولت ته ورکوله چې دغه دی د دغه په اساس باندې په آینده کې تاسو کولی شئ چې د مخنیوي دپاره چیرې ضرورت دی چې بندونه جوړ شي، چیرې ضرورت دی چې کانالونه په هغه مسیر کې جوړ شي، او خلکو ته آګاهي ورکړ شي چې په دغه مسیر باندې باید کورونه جوړ شي.
بلې کور ودان نادم صاحب، بلې قدر مون اوریدونکو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د ورستیو سختو بارانونو، ورښتونو او سیلابونو موضوع ته ځانګړې شوې ده. تاسو چې همداسې به د خبرونه اوري که خپل د سترګو لیدلې حال له نورو سره شریک کړئ، او که مو غوښتي وي پوښتنه مطرح کولی شئ. د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم هم زموږ میلمه دی. کیدای شي چې د احتمالي خطر څخه بچ شي. د کندهار کې مخکې مو وویل چې په کندهار ولایت کې د ورستیو سختو بارانونو له امله د یو کور چت د کور پر اوسیدونکو راپری وتلی وو. مخکې مو د محمد اکرم په نوم چاته چې زیان رسیدلی دی خبرې وکړلې. محمد اکرم د همدې کور خاوند و. د چت د نړېدو په دې پیښه کې خپله کوچنۍ لور زوی ښځه له لاسه ورکړې دي او دغه راز یو شمېر نورو ته هم څه زیانونه رسېدلي دي، ټپیان شوي دي. له خپله لیدنه به واورو کیدای شي چې د ده په خبرو کې داسې مسایل وي چې خدای نخواسته تاسو وژغوري له دغسې یو طبیعي آفت څخه.
د شپې باران ټیټ شروع سو، دلته د زموږ د خونې دیوال سره مسجد و، مسجد محراب جوړوي. مسجد محراب چې وو دا چې ووم و، د زموږ دیوال ووم و، دا لاندې لاندې کور چې وي زرخانی وي، لوړ کور چې زما خونه و پر نو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه. نو زه لوړ پروت وم، لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ را ووهلی، راسه دا زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو راسره وباسه، څه کومک راسره وکړه. بیا زه پر یوه بجه ورغلم، د هغې سره مې کومک وکړې، اوبه مې را وایستلې، نو د هغې سره د مسجد سره مې اوبه را وایستلې. هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کښې بټه سولم. ما توکل به لوی به هېڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سهار اته بجې وې چې را ووتلم، دا زموږ دیوال د باندې خاصه درس کړی و. زه خواري ته روان وم، د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس کې دا دیوال ته چې مې وکتل چې درز یې کړی دی، په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي، مات نه شي، دوی خدای نه خواسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم. دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم راسره ولاړه. څنګه چې مې په خونې کښې پشک شېښول، سرای ته ورننوتلم، خونې ته مې پشک شېښول، هغه درب بي سولاندې زرخانه وډنېدل. دوی ګرځه در لاندې سوله، موږ چې په خونه لوړ پر زرخانې پر سر باندې خونه وه، هغه خونه هم را باندې راپسې را ونړېدل. یوړې د زرخانې سر ونړېدی، دې ته لاندې لاسولو، بیا زموږ د خونې سر هغه پسې را باندې را ونړېدی. نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه. زما یو کورونا مې و، یو مې لور و، یو مې زوی و، دا درې سره پکې ولاړ.
نادن صاحب، د اوریدونکي د محمد اکرم په نوم څرګندونې مو واورېدې چې د چت د نړېدو په پیښه کې د کورنۍ درې غړي له لاسه ورکړي.
اول خو زه دا محمد اکرم ته تسلیت ورکوم، خدای دې د دوی مړي وبخښي او ده ته صبر غواړم. او نور شهیدان چې په دغه ودرو ورځې کې د دغه سیلابونو له وجې وفات شوي دي، خدای دې
دده خبرو کې څو مسایل دي، څو پوښتنې مطرح کېږي. د کومه تېروتنه کړې ده او څه یې کولی شوی چې د دغسې یوې زړبوږنوونکې پېښې مخه ونیسي؟
اول خو دی خو بېغوري په دې کړې چې زه وایي ولا توکل مې په خدای کړه. نو موږ یو متل په پښتو لرو، وایي یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. که مثلا منفي شل درجې یخنۍ وه، ته ودرېږې او چیغې وایې چې خدایه خدایه ما ته نجات وکړه، خدای دې وژل کېږي مرې نو. او که وایي یو شی پر ځان واچوي تا ته نجات ورکړي. دا خو یو متل دی چې تثبیت شوی دی. نو دا دی وایي چې ما ویل خدای ته مې سپارلې، خلاص. نو دا خو نه شو لاړ. زړه ته عقل ورکړي چې باید په دې شرایط کښې څنګه ځان وژغوري، څنګه خپل فامیل ته نجات ورکړي. بل دا چې هر تعمیر چې جوړېږي، همسایه تعمیر دی که مسجد جوړېږي، باید هر څوک خپل مسؤلیت لري چې وګوري چې تاداب یې څه جوړ شوی دی، سر کم دی، پر څونه مقاومت لري او دیوالونه څونه برداشت کولی شي، او د زلزلې په مقابل کې، د اورښتونو په مقابل کې. دا ټول شیان باید سړی په پام کې ونیسي. او که څه هم مثلا ما خو مخکې هم ویلی چې ښاروالي مکلفیت لري چې که نایي که خپله که خپل ولسوالي په مجموع کې، دوی هر څوک چې کور جوړوي باید خپل متخصص د ښاروالي ورته ودرېږي، هغه نقشه ور وښيي او وګوري او چیکو کنټرول کړي چې تر
کمه تاسو هغه افغانستان خو پوهېږو، لرې پرتو سیمو کې کله په ښارونو کې دغه کنټرول نشته. نو په لرې پرتو سیمو کې خو خلک په خپله خوښه څه رقم چې غوښتي وي هماغسې جوړوي، او اکثرا کورونه ټول هم خام دي. دلته خبره د خامو کورونو شوله. د کور هم خام و، زیرخانه یې درلودله، زیرخانه یې په شا کې، جومات کې اوبه د لاندې جمسه وې، هغه یې هم لرې کولې، اوبه د لاندې دیوالونو اخیستې دي، زیرخانه دیوال هم درش شوی دی. او کله چې دای متوجه کیږي چې درس دی او بیا ورزغلی او وای چې خلک نور راو باسي، نو په دغه یو حالت کې دا اوس چې زمونږ تاسو او نور اوریدونکو هم دغه څرګندونه اوري، څه باید وکړي؟ درز هم لیدل شوی دی، اوبه هم هلته جمع سوي، او کورم خام ده، یعنی په دې معنا چې دیوالونه هم ټول خام دي.
ګورئ، دا خو باید هر انسان اندک یو 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 شی چې ویني، یو درد ویني، باید چې دا ونی کی تمبلی، باید ونی کی باید خپل اول کار چې کی خپل اولادونه خپل فامیلی وباسي، بس یو خواته دی وباسي، یا د دوستانو کورونو ته دی وباسي، یو ځای ترسو چې مثلا دا سي خطر چې دا ورور ته پیښو دی، مولا کرم ورور ته دا خطرونه پیښ نه سي. او په اینده کې چې غواړي چې صحیح ده چې کورونه جوړي، تعداد کې اتمن باید چې ډبري وکارول سي، ډبري دي وکارول سي، سمیت دي وکارول سي، په دې چې دا پایا چې پوخوي بیا داسې فشار چې راسي هم خو نه لري مونتاژ دکشې چې پایا یې اومي او هلته نم ورسېدلی، خو خامخا دلته چپکی وي، نو پایا چې چپاسو خو چاته باندې نریږي، او دا خطرات پیښی ګوره چې بېګنا مظلوم ماشومان او زنانه ګوره په څه بېغوري سره د منځه ولاړه. یعنی دغه ټول وطندارا ته دا خبره کوي چې اندک باید ریسک قبول نه کړي، خطر قبول نه کړي، چې ویلې دی ژر دي باید وباسي تر څو چې بیا معلوم شي.
بله نادم صاحب، کور ودان په دې به هم وغږیږو چې ډیر کورونه په داسې سیمو کې جوړ شوي، لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته د خوړونو په خوا کې د سیلونو د راوتلو خطرونه ډیر زیات دی، هلته باید نوی جوړ شوي. په هر صورت بخنه غواړم په دې به وغږیږو، خو بیا به هم اوریدونکي راواخلو. بلې قدرمنو اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خپرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې په هغه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ، آیا په دې وروستیو کې سخت بارانونه شوي دي، سیلابونه راوتلي دي، تاسو ته یې کوم زیان پېښ کړی، یا نږدې خپلو خپلوانو ته د خپلو د سترګو لیدلی حال کولی شئ چې راسره شریک کړئ، او دغه راز که پوښتنه لرئ پوښتنه هم کولی شئ زموږ له میلمه مطرح کړئ. اوس به یو اوریدونکی دی د ټلیفون په کرښه دا به راواخلو. بلې مهرباني، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بلې، السلام علیکم نوري صاحب، وروره څنګه په خیر؟
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
مننه، زه محمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون په کرښه.
هر دو صاحب خبرونه ته خره غلاست. په کندهار کې خو هم وای چې سخت بارانونه شوي دي، هغه سیمه کې تاسو اوسې، تاسو هم همداسې یو حالت لیدلی دی؟ هلته ستاسو په سیمه کې هم ډېر باران ورېدلی دی، او آیا کوم سیل میلم راوتلی؟
مننه چې راسم موضوع ته. یو سلام محترم میلمه صاحب ته، او په دغه کندهار کې میرزا خان ورور ته سلامونه وایم، ټول اورېدونکو ته. ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده، سایسخه موږ ډېر خوشحاله یو. نو لکه څنګه چې دا ملګرو وکړلې په ورسات کې، هغه ورور یا د فراسخه موږ تاسو ته معلومات مشترکې، نو هغه خلکو ته چې شهیدان شوي هغه ته زم تسلي وایم. یعنی په دې غم کې موږ خپل دا موږ خپل کورنۍ غم دی ورسره شریک یو، شهیدان ته د جنت فردوس غوښتنه دي د رب جل جلاله څخه غواړم. موضوع به در سره شریک کړم وروره. نوري صاحب، نو هر سړی د خپل سیمې معلومات، کندهار خو هم ډېره غټه ساحه ده، نو دغه زموږ ولسوالۍ چې ده د ارغنده ولسوالۍ، دلته لا داسې تر اوسه انشاءالله خاص سیلابونه نه دي راغلي، خو ډېر سرایونه لکه دا میلمه صاحب چې وویل. نوري صاحب، زموږ په دغه ولسوالۍ کې، یعنې د رود څخه، بېخي ډېرې غټې پټې ولې را جلا شوي دي. دا نن سهار څه نا څه اوبه پشکې راغلې وې د سیلو، نو دا د پروش کال هیسې داسې بندې پاتې وې. نو زموږ خلک دغه ټیک ته توجه نه کوي چې هغه اوبه را روانې وي، بس دوی په هغه وخت کې یو څه توجه ورته کوي، بل وخت دغه ولې ګرد د بندې، یعنی مالونه او څاروي پشکې ګرځي.
یعنې تاسو غواړئ تاسو وایئ چې باید هغه ویالې بندې نه وي، باید خلاص شي؟
بالکل. نو دا باید چې اول دغه زموږ ولسي خلک دغه ټکو ته اشاره وکړي، بیا دغه د ورستو په وخت کې ورسره په څنګ کې حکومت څخه هم موږ دا خواهش لرو یعنی زه خپل په شخصي نظر وایم چې دا باید حکومت هم لارښوونه ودی خلکو ته وکړي چې زه که چې دا ورشتو وخت یعنی شینوري صاحب دغه یوه واله وبه یو لږ قدر کې ورسره اضافه شي.
بله
بس د کورو تاوان ورسره ستا
مننه. حق دو صاحب چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ نه متماس نیولې و کومه خاصه پوښتنه خو نه لري لمیلمنه
میلما صاحب څخه دغه یوه پوښتنه لرم چې ټوکو ته مې اشاره وکړله چې دغه څنګه کېدلای شي چې دا خلک ته دونې په هوای ورکړل شي. دا خو داسې د خپل تجربه نه ده، د کلو کلو تجربه ده. پښتو کې متل دی وایي چې تیر سل هغه یېر سل. دا باید موږ نه کوې یېر باید چې دغه ټیک
ته یو مننه
موږ توجه وکړو. نو دغه پوښتنه دین لرم د میلما صاحب.
نادم صاحب ستاسو دا پوښتنه یادداشت کړله. کور ودان چې له موږ سره تماس ونیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د یو بل اوریدونکو هم راخلو. بل اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ تماس نه ولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوری سلام محترم الله چراغ له ورسره خیر
خیریت وین. وعلیکم السلام. تاسو لکه هم زمان رادیو هم اوري یو رادیو غږ الکسریټیټ کې چې انعکاس کوي خبرې وکړي مهرباني.
ډیر زیاته مننه. یو سلام ته لا ساته کوم په کندهار کې نوری سلام محترم د حق دوه سم نظر تایید واړی دی شایسته نظر یې ورکړي. نو بس نورې صاحب دلته خو په افغانستان کې وسیږو ډېر ښایسته بارانه نه وسوله ولا چې خو داسې موږ خپل په سترګو د خلک ګلدلي دي چې په داسې ځای کې دا کورونه جوړ کړي دي چې واټن وړه چې یو کوچنی لپه دغه پوهېږي چې دغه بنا د سلا اوبه راسي دا زموږ کور ته به کور به ویسي. موږ خپل په سترګو ګلدلي دي وخت یو ملګري را سره و د پیمانده کې کور بار ما ورته ما ته اوس ګور داسې دلته کور جوړ کړي دي دغه منده او بچ پراتی دغه فور مکمل پاک و ختم کیدی په ځان خبر لانی یا ته به په ځان خبر.
تاسو ښه خبره وکړه. تاسو ښه خبره وکړه. دغه دوست ملګری ته مو چې دا خبره وکړه خپل ور نغلې ام دغه چا چې دا کور جوړ کړی او دغه خبره مو کاش کې امغه تم کړی وای.
ولکه نورې صاحب आवाज نه
مله دغه خبره شته خپل ملګری ته کړی ده. دغه خبره مو کاش کې هم دغه د کور خاوند ته ورسولې وای چې دغه کور دی ولې په دغه ځکه جوړ کړی.
نورې صاحب محترم خبره به کول پر ځای باندې د خبره دغه رقم د غوښنې د کوښنې د پښتو د افغانستان خلک دي
خو نو ممکن دی هغه سر نه خلاص سر نه وي خلاص شوی چې دا کور دلته جوړ کړی ده. کته ورته ویلې وای دغه هم سر خلاصه وایو په
خود دې نورې صاحب محترم خو په خدام د کوښنې را خلاصې د خدای افغانستان خلک خپل ځان سره خپل ځلم کې بې پروا دي. دا لا بس وې چیرې بلاته نو چیرې واره وې دغه مزای دي. نو زه د لاته پروتم په بس وخت ما ته ځای نه راکې نه کور راکې مو ته وای چې وروره د داسې ځای سره دا وکی چې ستا ژوند په غزا کې په خطر کې خدای مون کړ د غزا سره ستا مرته
وي
او دا سلا وبراسي په افغانستان کې دا چې دې ځایونه ساتي چې دا کورونه مکمل په ورودو کې دي یا په منډو کې دي چې سلا وب پراسي مکمل وړي هغه دې په ځان خبرته ویلاني بیا نه مت نړۍ ته بیا مور وای نړۍ ته وای چې مور سره کومه کوي پلان د بيستان.
بله 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 مننه.
خپل جلن سو ما خپل خو یو ادوار باندې نورې سازش کده کې وخت راکه بښنه غواړم. ما خپل خو یو ادوار باندې دا غږ دی چې باید په داسې خطرې ځای یو صدې جاده وکړي دا غږ یو باید دې کډوال چې بل ځای ته جوړ شي او مسایت جوړ شي ماته ځای راکه دغه وخت لپاره چې د سیلاب وبچيري ټول هوا ته پاسول د دغه بیر سره معنا ترې وو چې وبنره
مننه. کور واو
خپل ځای ته واښ منګل دا ځکه چې جاده وکړي
مننه. کور وزن پیغام واوریدل شو په دې هله چې نور هم اوریدلې وي یو بل اوریدونکو هم دی. نادم صاحب وبخه چې تاسو منتظر شولې اوریدونکو دې ټلیفون نه کوي یو بل اوریدونکو به هم راوخلو. څوک او لکم زی د مایکروفون تاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده مهرباني. بله ازادي رادیو ده مایکروفون تاسو خبرونه ده. اوریدونکو لکه چې ګمانم چې زموږ اړیکه ورسره قطع شولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. غاک مو خبرېږي مهرباني. څوک او لکم زی
ډیر مننه. نوریاس نوری صاحب اسامه د هلمند شورا او د داشا
له هلمند. هلمند کې ما مخکې وویل چې هلمند کې هم په څو ولسوالیو کې سختو بارانونو له کبله سیلونه راوتلې دي. له کومې ولسوالۍ تاسو تماس نیولی دی او آیا تاسو په سیمه کې هم سیلاب راوتلی؟
ډېره مننه. دا سیمه خو ولسوالۍ نه لري، دا د شورا میدان بغل دی څنډه ده. دلته پرون پر 12 بجې باندې داسې څلور څلوېښت کاله باندې یو شمه د فرا د خوا څخه راغله، بېخي بدراز تالنجې و، برېښنا وې، ورسره وې ډېر سخت باران و، لکه دوړې داسې باران ورېده. دلته سخت سیلابونه راووتل، خلکو ته مالي زیانونه واړول، خو هم شکر دا دی چې چا ته یې داسې ځاني زیان وانه اړوئ، ځکه چې پروس کال موږ ترتیبات ورته نیولې وو، خپل پر سرویو مو داسې خاورې راګرځولي وو، په تکترانو زمبرونه مو ورته کړي وو، بس خو نږدې وو چې تر دغه لا باران تېر شوی وای.
هغه ځای کې چې دا سیلونه راغله، داس په همغه پخواني ځایونه دي چې دلته سیلابونه راتلل، او که په نویو ځایو کې دا سیلونه راغله،
دا داسې ناممکنه سیلونه وه. په لس کاله به دلته زه هم داسې سیلونه نه وه راغلي، ویل دغه شورا چې جوړ کړی دی داسې یو ډېر درلولي، دا هېڅ وخت اوبه نه وه وړې، منګه دا د پرون اوبه وړې وه، نن زه پر وګرځېدلم داسې غټې غټې ډولې پشکې جوړې کړې وه، دا سړکان یې داسې ډولونه ډولونه غار غار کړي چې بېخي دا وې، بې حده اوبه وې، تر سندو وتلې وې، هغه زموږ مانده وو داسې تر څوکو پسې به یادی، دا بېخي راز اوبه وې، نیکه سړي د ژوند تمه ورته وه، بالا خو د خدای فضل و ټک شل دی کې باران ورېده، نو دا خو بېخي توپانی سیلاب وو.
مننه کور ودان چې چاته په دې سیمه کې تلفات نه دی اړولي. کور ودان بل اوریدونکو نشته دی، بل نادم سره تاسو ته بدر شو، هغه اوریدونکو پوښتنه مطرح کړې و، تاسو بدر سره یادش کړی، مهرباني.
بله زم سلامونه اخدوس صاحب ته، نور دوستان ته وړاندې کوم. اخدوس صاحب شو خبره وکړه، خو متاسفانه چې آگاهی نه ورکول کیږي. زه وایم چې مثلا افغانستان خو اداري وایډونه لري، لکه مثلا ولسوالي خپل په شهرونو کې نه وایي دي، هر ولسوالي خپل مسجد لري چې هغه ساحه کې ساحه نقشه ورسره وي، هغه منطقه ورسره وي چې کوم ځای سیل راځي، او دلته تاریخ به سب څه وایي چې کوم ساحه ته سیل ډېر راځي، کله راغلي دي، او ټول د دوی سره به احصایه وي او اتمن به وي. نو دوی د دغه احصایې پر اساس باندې، د معلومات پر اساس باندې، او د توپوګرافي نقشې پر اساس باندې باید دغه ځای تثبیت وي، او دوی باید خپلو ولسته چې په ساحه کې ژوند کې باید آگاهي ورکړي، او دوی ته ووایي چې په دغه منطقه کې باید تاسو کورونه جوړ نه کړئ، او په دې چې سیل پر دغه ځای یا هغه منطقه چې سیلبور دی باید اوبره و دغه ته پیدا شي، مثلا چې پاینده کې چې سیل راځي د کوم ځای اوبه باید چیرې راټول شي، چیرې پلاس یا بندونه. خدا دا د ولسوالانو کار دی، د ولسوالی دی تخنیکی چارو، د انجینری چارو مسولین دي چې دا باید دا کار وکړي، او خلک ته آگاهی ورکړي.
له طبيبي خسر د مبارزې د ادارې ویاند عبد الله جان سائق نن تایید کړه چې ورسته سخت باران ورښتون او غلې لامل د مړو شمیر نه دیش کسانو ته لوړ شوی دی، که هم دا ورستی شمیرې نه دي. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راوتلې دي، او د خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. خو ښاغلی سائق د یوې بلې موضوع هم یادونه کړې ده، وایي چې په ډیری ولایتونو کې په دوامداره توګه بارانونه او واوره اوریږي چې وچکالي به هم ورسره کمه شي. آیا تاسو هم ورسره موافق یاست چې د دغو ورښتونو په نتیجه کې به وچکالی په افغانستان کې کم شي؟
خب وچکالی هغه وخت کمیدای شي چې دغه اوبه چې راټولېږي دا ذخیره شي یو ځای، یعنی بندونه وي چې هم د تخریب مخ نیسي، هم د اوبو د مځکې لاندې د زیرمو سبب ګرځا شي بندونه. نو متاسفانه چې زه خو نه وینم داسې یو مراجع چې دلته هغه علمي انسټیټیوټونه یې علمي مراکز وي چې پر دغه شیانو باندې تحقیقات وکړي، په هر منطقه کې به دوی دغه معلومات ولري او دغه نقشې د دوی سره وي. زه فکر نه کوم چې دوی دغه اکثره کسان چې پر راس کې دي دوی په نقشه پوسی چې نقشه چې شی دی، توپوګرافي چې شی دی، دا خو ډېر مهم دی متاسفانه. چې نو دا ضرورت ده چې باید کار والے کار ته وسپارسي، په ټولو ساحو کې، په ټولو ولسوالیو کې باید انجینری څانګې، تحقیقاتي څانګې چې په دغه شیان باندې، په ټولو مسایلو باندې دوی تحقیقات به وکړي، او د سیلابونو د مهار د پاره بس داسې پلانونه وسنجوي ستراتیژي باید ولري.
مننه نادم صاحب، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني ځان راو پیژنئ، د مایکروفون ساسو خبرونه ده، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم نوری صاحب، خیر درته؟ خیر ده،
مننه. پښتون ستا سو یست؟ تو خیسب او بخیر. تو خیسب زابل نه متماسنه ولې دی؟ زابل کې او هم لکه چې سیلونه راوتلې دي، که څنګه؟
بالکل، داسې باران وشو چې ډېر ښه باران وشو، تقریبا دوه شوه روزه وورېدی. نو ما چې حساب ورته وکړو، زما په خیال چې داسې 2.5 ملي متره باران به یا 2 ملي متره باران به خامخا مجموع مرکب ټول سره وورېدلی.
کوم زیانونه هم پېښ کړي که نه؟
یا تاوانونه یې تر اوسه پورې چا راپور نه ده راکړی، خو نن لارې ټولې سره خرابې وې. د ولسوالیو موټران چندانې نه وو راغلي، خو مندونه او کندې شلې دا ټولې رالې ډېرې ډکې، او زموږ د ترنک رود ډېر سخت ډک راغی، او د ارغنداب رود خو څه څه دیوالونه خامخا سره پوش وو، داسې نړېدلي. خو مالي
پټوله کې خلک ورته خوشاله دي ورسته بارانونو ته؟
بالکل خوشاله دي، خو په څنګه کې څنګه څه تاوانونه به هم وي، خو تاوانونه یې کم دي، نه په ډېره زیاته ده. دوه قسې خلک اوس په دې اخته وي چې للمي کوي او پاریزونه کوي، نو ځکه شته چې او د ځمکې د تل اوبه له دې سره زیاتېږي. دغه دلته اوس ټولې برمې دي، خلکو وهلي دي. نو له مېلمانه صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې آیا دغه وسې چې وسې دا د ځمکې د تل اوبو ته څونه ګټورې تمامېږي؟ آیا نو څه ډول ځمکه باید پر کار ولویږي، څه ډول ځمکه جذب کوي، او څه ډول ځمکه چې څنګه رنګي هغه جذب ډېر کوي؟
تو حساب مننه، دا ښه پوښتنه ده. ما هم په زړه کې راتېره شو چې دا به ځنې وکم. کور ودان چې دا مو مطرح کړله، نظم صاحب مخې دی چې بل اورېدونکی راواخلو، که هم دغه پوښتنې ته ځواب ووایي چې دغه بارانونه چې کېږي د ځمکې لاندې د اوبو اندازه به ورسره راپورته شي؟
سل په سله نو تاسو پوهېږئ چې هر اوبه چې راځي اورېږي، دلته جذبېږي. نو ځینې ځایونه به جیرې جذب ولري، نه خاورې د خاصیت په اساس. ځینې ځایونه چې نه جذبېږي، ګوره چې د سیلاب په شکل باندې راځي او بیا خطرات پېښوي. نو یوه دغه مې راغی، یو متل وایي د میږي دپاره د شبنم هم طوفان دی. نو د ځینو خلکو دپاره دغه شبنم هم طوفان ورته جوړېږي، او ځین دپاره هغه د نعمت دی چې لکه چې ټوکې ولې د ځمکې لاندې اوبه د کې د زراعت دپاره ښه دي. په ځینې ولایاتو کې لکه بادغیس چې اکثرا دایمه مځکې لري دا اوبه، نو دا بارانونه ډېر ګټه رسي، خصوصا دغه د هود په میاشت کې چې خلک کښتکار کوي، دوی دپاره ډېر مفید تمامېږي.
وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له سختو ځپلو هیوادونو په کتار کې، یعنی لسو هغه تر ټولو سختو ځپلو په کتار کې شپږم ځای لري. ولې افغانستان په نړۍ کې خو ډېر دغسې ورته جغرافیایي موقعیت نور هیوادونه هم لري، خو ولې افغانستان تر ټولو ډېر ځپل شوی د اقلیمي بدلون له پلوه، تقریبا شپږم ځای لري؟
خوب افغانستان خو تاسو معلوم ده چې غرنۍ واد دی، ممکن چې 15% د مونږ تاسو یا 40% اواری نور ټول غرنۍ واد دی. نو دا شیلی دی او دا دری دی، نو بارانونه چې اوسي د خطرات سره مخ کیږي. په دې چې افغانستان د اقتصادي لحاظ دغه توانایی نه لري د اوبو د مهار د پاره، کچیری دا توانایی درلود واقعا افغانستان هغه څه چې نوم دی د مځکې د سر جنت دی. هغه څلور منظم فصلونه لري او ښه طبیعت لري، طبیعي مناظر لري. نو که چیرې دغه اوبه مهار سوي وای، دغه د تخنیکي او د علمي له لحاظه څېړل سوی وای، واقعا چې موږ کولای شو چې دغه اوبه مهار کړو، او د مځکې لاندې اوبه به هم ډېر سوي وای، سیندونه به هم مهار سوي وای، هم به برخه کولی، هم د زراعت دپاره کولی، هم د محیط زیست دپاره هم دا ډېر به مفید تمام سوی وای. بل دا چې افغانستان خو متاسفانه د دغه په اصطلاح متضرر سوی دی، د دغه ګرمیتوب یا دغه د هوا د وجې نه. نو افغانستان کولای شو چې دغه نه په اصطلاح پیسې اخیسته وای د نړۍ نه په دې چې افغانستان متضرر دی او متضرر وي حق لري چې حق واخی هغه پیسې اخیستل په نور ځینې چارو کې تاریخي چارو کې لګولې وای چې موږ کولای شو چې هم اوبه مار کو هم خلک وژغورو هم بلاخره د افغانستان د ودانۍ سبب ګرځېدلی.
مننه کور ودان دی. بلی قدر من اوردون کو دی ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. نن مو په افغانستان کې د وروستیو سختو رښتونو او سیلابونو موضوع راپورته کړی دی. تاسو په سیمه کې آیا سخت بارانونه شوي په نتیجه کې سیلونه راوتلي او څه زیانونه پېښ کړي دي؟ یو دوه اوریدونکي په لاین کې دي. بلې مهرباني ځان راوپیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟ وعلیکم السلام. له کوم ځای تاسو غږ خبرېږي؟ مهرباني ځان راوپیژنئ او له کوم ځای؟
عبدالقادر سنگینوالم د هلمند سنگینوس والی سره تاسو سره په تماس کې یو. سلام تا ته او همکار سره مونږ وو او مننه سره مونږ واقعیا د زموږ په ساحه کې پرون داسې سره بونه رانه چې ما په ژوند او
بله بله ستاسو غږ قطع شو. سنگینوس والی یو نه اوریدونکی وو چې غږ ورسره پرې شو ګمانم. بله که غزما غږ اورئ مهرباني. بله لکه چې زما غږ نه اوري بل اوریدونکی شته، مهرباني ځان راو پیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نوري صاحب محترم سلام تا ته او د رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. عبدالحاد اتل د هلمند ولایت څخه.
بله اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د سنگین ولسوالۍ نه یو اوریدونکی تماس نیولی، اړیکه ورسره پرې شو، خو تاسو د هلمند نه راغلی. تاسو په سیمه کې بارانونه شوي دي، سیلونه راوتلي؟
قربان سم سلام رسام محترم میلمه ته وایم خدای خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متاکله ده. واکم د سنگین ولسوالۍ څزمر زیات ملګرو ولا ټلیفوني تماس را سره ونی وینن. نور صاحب بدبختانه باید وایم چلته نقصانات رسولي دي، ډیر خلک شهیدان کړي دي، خصوصا زمر پسیمه کې په ګرم سیل ولسوالۍ کې. نور صاحب ورشتونه ډیر زیات وسوله دا و چې زستا سره ژغیره مزه د علم.
بله له ګرم سیل ده هلمند ګرم سیل ولسوالۍ نه زموږ اوریدونکو اتل را سره خو اړیکه ورسره پرې شوله. په هر صورت لاړ به شو اوروزګان ته. اوروزګان کې هم وروستیو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. درې د دې ولایت درې اوسیدونکو نظرونه به واورو.
نن علي آزاد د کنډي اوسیدونکو درې خو درې نیم خو راغنم می جره کړی و، نو هغه وشکره دی یو د شپوله اعلان کړ کو دا اسرائیل خو نه دا اسرائیلونه ری دبل ونه ری نور پسونه.
نن اجي عبدالرزاق د توانونو خوندونې توانونو ورسول د سترګو توره چې دغه ځګي سه یسته موږ را شو وسلو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوټه سم په دغه کوټه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای بیس خامسه ان توانونو خیره سولې د مزه کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوټونه مور کړی دي ټکټران او توانونو مو کې سره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپه جوړ دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه او دغه ځایونه را جوړ کړي د مر د کورونا صدا وبو وګرځي دا خو مر ته ډیر
سید نبی دی دغه وطن نو چرت مې نه کې ځکه کرده ده پسته گفتی آقا نیکی بیاولو نو بیامی ده پرادو گونی آنی و تا دیکی کرده وقتی من دقا کرده آقا بیاولی و اس کمم وار ولم و ملاق پا پسر که گرده ده غیش مسلمانان و تغنمان و دست رایون سر بندر و دخو پاپی نوولو رو خدا گرد بیده لاسه بخدا که یو بسمان پا داری کلیس
د اورزګان د اورزګان ولایت درې اوسیدونکو چې په سیمه کې د ورستیو بارانونو او د غراز د سیلونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غراز مو اوریدل چې زیانمن شوي د مرستو غوښتنه هم کوي. نادم صاحب، کله چې دغه سي طبيعي پیښې راځي معمولا نور سره د مرستو موضوع هم راپورته کیږي او وایي زپل شوي خلک د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان وضعیت هم تاسو زیریاست هغه سی وضعیت دی. د پدغه سی حالت کې هغه اوله درجه مسول څوک دي؟ څوک کولای شي چې اسره مرسته وکړي؟ په اوسنی شرایطو کې خو اکثرا هم رسندو ټولنو اوس ګوري چې د بودیجو د کموالی خبره کوي. حکومت د طالبانو هم لغس یو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. خلک هم خپل لویدلې دي. نور د سیم رسندو ټولنې هم نشته.
نوری صاحب خبر دی وکړه. اول خو رښتیا هم ضرورت دی چې دولت خپل ځان جوړ کړي، د دنیا سره دی اړیکې جوړې کړي، بلاخره چې په رسمیت وپیژندل شي. داسې نامعلوم سرنوشت، حکومت موقت، ګورې دا ټول مشکلات یو په بل ځای. ګورې د افغانستان بانکي سیستم مختل دی، سویف سیستم کار نه کوي. اته خلک چې وغواړي چې پیسې افغانستان ته واستوي دوی هم نشي کولای. دولتونه د مشکل سره مخامخ دي. نو دې ته ضرورت دی چې باید اول خو دغه حکومت ځان جوړ کړي. بل دا چې ګورې اوس په دې شرایط کې چې په دغه ځینې ولایتونو کې داسې سیلونه راغلي، دومره تلفات اړولې دي، ضرورت دی چې یو عاجل سروې وشي. عاجل سروې د پاره وګورې چې چیرې عاجل ضرورت لري، او دوی ته باید دغه ضرورت ورپسي اقلا د ایانه صندوق دي کښېږدي چې اقلا خپل افغانان چې څوک چې وصل لري هغه د پیسې ټولې کړي، او دغه خلکو ته چې ضرر رسېدلی دی دوی ته باید چې مرسته وشي. بل دا چې هغه دوست وویل د اروزګانه چې دلته دیوالونه وړي، اوس ګورې په دغه شلو کال دومره دیوالونه په کابل کې، په نورو ولایت کې دغه موانع دپاره چې جوړ کړي وي، ټول سبیتي قوي قوي. یعنی ضرورت دی چې یو پلانګزاري وشي، د استنادي دیوالونه د خلکو دپاره جوړ شي، هغه سایه چې سیل راځي اقلا هلته دې دغه دیوالونه وکارول شي. مثلا دا خو غواړي چې وایم تحقیقاتي برخې غواړي چې په دې باندې تحقیقات وکړي، سروې وکړي، بلاخره د حل لاره پیشنهاد کړي، پالیسي جوړ کړي. دا خو علم ته ضرورت لري، داسې وایي پوهې ته ضرورت لري. نو چېرې علم نه وي، پوهه نه وي، دا خو بیا هېڅ شی نه شي کولی. ما مخکې ویل چې یخ د خدای په پار نه ګرځي، اما د خره په ځل ګرځي.
کوربه نادم صاحب، مخکې د اتل صاحب سره مو اړیکه پرې شوله، را سره بیرته وصل شوی دی. اتل صاحب خپله پوښتنه کې لري، پوښتنه مطرح کړي.
قربان سم محترم نوري صاحب، ما دا موضوع د سره شریکوله. ما دا و چې تاسو سره ژغېره، ما د هلمند سین پر غاړه ما. نو د هلمند سین چې دی دا شاکی بهږي، دوه نه ځای نه سبب شي بالا بود په څه ځای کې. خو خبره ده چې نوري صاحب محترم، نظام کچری امارات راوراتي دا ټول مسولیت چې دی زموږ حکومت راځي کېږي. دوی د سروې وکړي، نوري صاحب محترم انجنيران دي، وشاکي یاد دي خبره راځي. دا کم کسان چې ځان منسوي دي، کسيلو وړي دي، کوچه پر نه لري دي، دا به څه کسان نوري صاحب محترم چې ولد لري، مثال خو غریب دي. دا سره ولا کته ویني چې په سیل کې بس ځان ورسېږي، یا مثال له خپل باندې کې د ځان ورسېږي. دا کسان چې د نیمه ځایونه لري، نوري صاحب ماغه مجبور دي. دا وځي تاسو سره ځکه چې د سین پر پاره باندې څه کسان کورونه جوړ کړی دي، چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. چیرې ولاته پر کوم ولاته وړي حکومت مين ځای نه ورکوي نوري صاحب.
مننه کور ودان دا خپختنه ده. په دی باندې مخکې نادم صاحب هم رڼا واچوله، دا همیشه مطرح کیږي. کور ودان اتل صاحب چې له هلمند متماسونه او نور اوریدونکو هم شته، نور به هم راوخلو. نادم صاحب، ک د افغانستان په نسبتا تودو سیمو کې د ورستیو سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیان نه اړولي، په یو شمیر سړو سیمو کې په تیره شمالي او شمال ختیځو سیمو کې بیا واورو او ګلیو خلکو ته زیان اړولی. سالنګ لاروای بند ده د سخت واورو لکبله، او د غراز په ډیرو سیمو کې هم ګلې ورېدلې ده. دا چې یو شمیر سیمې سیلونه وي یا بارانونه او نور هم واوري او ګلې، دا د اقلیم د بدلون، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون اغیزې دي چې پر افغانستان پرې وتلې دي. خو که راشو دې خبرې ته چې دغه حالت چې اوس روان دی، تر که څه موږ د هغو شمالي ولایتونو نه موږ یا هغه چې واورې پکې ډېرې شوي دي یا ګلۍ پکې اورېدلې ده او خلکو ته زیانونه اړولي، تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نه لرو. خو ځینې راپورونه وایي چې ځینې مرګ ژوبلې په ځینو ولایتونو کې اړولې ده. دا انډول تاسو سره کوم بولې چې په یو سیمه کې ډېره واوره اوري او په بله سیمه کې ډېر باران؟
خبره دا ده چې دا ځینې ولایتونه ارتفاع د سطح بعد د سینه ارتفاع جګ دی، اوس وګورئ بامیان وګورئ، غرونه چې دي پامیر وګورئ، مثلا هندوکش غرونه په دې شاوخوا کې بابا غرونه، دلته اعتماد ارتفاع لږ دی، ولې یخچالونه جوړېده، یخچالونه جوړېږي، دلته واوره ډېر کېږي. بل دا چې مثلا دولت به څه کار وکړي، اول خو په ټول دغه 15 کالو چې یا 50 کالو چې جنګونه دي، دا ټول ونیول شوي دي، هغه بوټي چې په غرونو کې ول شوي دي، خپل دغه دپاره د تسخین دپاره د دغه خلک وړي دي، دا ټول تاثیرات، منفي تاثیرات اچولی چې خاورې سوستړی دی، مثلا دغه وضعیت یې رامنځته کړی. اوس وګورئ ځینې سړکونه د افغانستان بینالمللي سړک دی، مثلا دغه کابل و مزار سړک چې دی چې تا تورخم دی، دا بینالمللي سړک دی چې شمالي آسیا او جنوبي آسیا سره وصلی. دلته ضرورت وای چې دولت قوي دولت وي، او دوی وکولای شي یو منطقوي کانفرنس رامنځته کړي، او دغه مطرح کې چې دغه سړک د ټولو به راځي چې دغه په ګډه جوړ کړو. یا مثلا دغه تونل د پخوا تونل دی، دا اوس جوابوي نه دی، مثلا د جبل سراج د منطقې نه دوی کولای شي دوام تونل جوړ کړي. ډېر اوس آسان دی دا تونل جوړول، سراخ و خنجان را وباسي او ډېر په آسانۍ سره کولای شي چې د دغه ترافیک ګرګونه ونیسي، مخنیوي تلفات مخه ونیسي، او په اصطلاح اقتصادي وجه نه هم دا ډېر مفید دی چې په اصطلاح ترانسپورت فعالېږي. دا مسله ده.
بله نادم صاحب، تاسو د سالنګ د تونل یادونه وکړه. په تیرو جمهوریت کې 40 کاله میلیارډونه ډالر راغلل، او دا یو مهمه موضوع، دا یو مهمه لار ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. خو د سالنګ تونل نه ورغید او نه هم دوم تونل جوړ شو. په هر صورت اوریدونکو بیا هم شته ده، یو ابل اوریدونکو به هم راواخلو. بلې مهرباني، ځان راو پیژنئ. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلام علیکم، نام دې کابیر څنګهوالم ده. هلمند څنګه مسوالی سره تماس کوم، تخنیکی همکار او نوې ساته ته هلمند سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
نو په سیمه کې پرون غرمه دای سیلاب راغلی و چې زما په ژوند نه مایل دل دی، او نو پر سیمه کې ژوند کې راشي او ځانونه به شي زیات واړول، یو واټه د سینې ونړول به شي زیات ځانونه ورسو. نو سیلاب مخه خونه وکړي، بیا هم باید خلک احتیاطي تدابیر ته ونیسي.
دا هغه سیمه کې چې دغه سیلاب راغلی و، یعنی مخ کې هم په دې سیمه کې راته، یعنی خوړو کې بل ځکه
دا دا سیمه و چې په دې کې په ژوند کې دلته سیلاب نو راغلی. دا سیمه و معنی یو خدای مندو او دا سیلابونه مخ مې
مانه نه کور ودان له مخ کې هم د سنگین نه د هلمند نه ډیرو اوریدونکو ټلیفون نو کړل. کور ودان چې له هلمند نه دومره اوریدونکو تماسونه نیسي. نادم صاحب، لکه څنګه چې دی ورو ویلې، اکثرا سیلابونه په هغه دا ناڅاپي سیلابونه هغه سیمه کې راځي چې مخکې نه راوتلي. علت څه دی؟
خو علت دا دی، خو اول خو د تودوخو د تغیرات چې په ذکر راغلی دی، دغه افغانستان متظاهر دی. بل دا چې بیا مخکې ما اشاره وکړه په دې باندې چې د هرې ولسوالۍ د پاره، د هر ولایت د پاره، دوی باید چې په یو تحقیقاتي مرکز باید ولري، اطمینان باید ولري، او د توپوګرافي نقشو پر اساس باندې دوی هلته تثبیت دی. په توپوګرافي نقشو کې عوارض دی د ځمکې معلوم دی چې چیرې کښته دی، چیرې پورته دی، په مسیر کې چیرې تپی دی، سره کوم ځکه دا ټول معلومیږي. دوی کولای شي د دغه نقشو پر اساس باندې هغه مسیر د سیلابونو تعین کړي، مسیر د اوبره او تاوین تایم کیږي.
دغه لکه نادم صاحب، لکه دا غوړ چې ویلې وای په جون کې داسې نو لیدل چې په دغه ځکه کې د سیل راشي، ولې لته په دغه سیمه کې د سیل راغی؟
خو ما خبره دا ده چې تغیرات د اقلیم اوس په ډېر تاثیرات یې اچولې په ځینې وادو کې. مثلا اوس تاسو په امریکا کې څو وخت مخکې وې څنګه دغه اور راغی او ټول جنگلونه وسته باندې راغی، بیا سیلابونه راغله. دا په اکثر وادو کې راځي، آتا په جاپان کې څو کال مخکې په یوش په 6000 نفر د مزي وړل. دا دا شته د مسایل. افغانستان هم جلا د ذکر نه دی، خصوصا افغانستان چې غرنۍ واد دی، ممکن چې په کلونو دی نه راغلی، او د یو سیکل یو دوران په حساب باندې راځي، پس څو کال دا تکراری دا مسایل شته. نو د اون سن مدوم نه چې یاد کی، ممکنه خلک چې سن اضافه دي دوی په یاد چې اتمن
دا کار شوی بی
نادم صاحب
خپل په یاد چې مخپل په یاد چې په بالا مرغاب ولسوالی کې الته یو منطقه نوم د چپچل دا سیل راغلی و چې دیوه غر نه تر دې غره پورې دومره اوبه راغلی و چې دغه ونیوي چې چپه کېدې ولس و انسانانو چې وړه مخ پر ترکمنستان باندې دا ګای ګای راځي دا سنو چې همیشه دا راځي
کور ودان نادم صاحب ډیر وخت نه لرو که لند اوریدونکو ته ووایي چې دوی څه کولای شي په دغسې یو حالت کې کچېری په یو سیمه کې ډیر باران پرله پسې څو ورځې ووري خلک باید څه وکړي د همغه سیمه کې چې سخت باران ووري د سیلابونو د احتمالي سیلابونو په وړاندې خلک څه کولی شي او که په کومه سیمه کې پرله پسې واوره ووري څو ورځې یا ګلۍ ووري خلک څه کولی شي
اول خدا د یو خلک چې په ځای چې یخنی د واوره ډېر دی دوی خو ضرورت لري چې خپل ژمي دپاره خپل خوراکه او خپل د سوان ما وسایل باید تکمیل ولري په دې چې په دې حالت کې چې بند پاتې شي خدای نخواسته جاني تلفات دوی ته نشي او دغه کسان چې مثلا دوی بارانونه دوامدار وي دوی باید خپل وګوري دوی ته معلوم دی چې کم ځای ټیټ دی کم ځای جګ دی او خپل دوستانو خپل یو دور دور درې ورځې دپاره
خپل کور سره هم کوي چې وګوري چې کوم ځکه نام دی کوم ځکه اوبرا جګسي وي په سره هم کولای شي چې هدا خپل کور دی نړیدو د خطر مخله مخې ځان پوکي
او خو دی خو کتل شي شو خپل د خپل د کور دیوالونو ته باید پام وي وګوري چې کوم دیوالونه نام لري کوم دیوالونه نه لري سره کوم شه دوی دا خپل شخص کولای شي تجربه په اساس باندې چلته ژوند کړی دی او کپوسی چې مثلا دوامدار دی ته وضعیت د کورم خراب دی اتمن به خپل ماشومان دی خپل کور دی وژغوري خپل د دوستانو کړی دی یو شپې دوه شپې د پاره مجبور دی چې دا کار وکینو دولت خدای امکانات نه لري چې دولت په دې شان باندې انګرونو باید ولري د خلکو د پاره راځي کارات باید مساعد کړي ولست لپاره چې اکنن ځاني تلفات نه وي
بله که داس کوم تاسو سپارښتنه نور لری او غواړی چې اوریدونکو ته ووایي په دغه سي حالاتو کې په ټوله کې په ساده توګه دوی څه کولای شي
خو به ولست خو به وزل دي زبیا مسولیت او دولت د قوم کې دولت باید په دې شانو کې متوجه وسی او هر منطقه خو د ځان ولسوال لري شاروالي لري دوی ټول په دې باندې باید ځان پوه کړي خلکو ته آګاهي ورکړي او خلک دې هم په دې حالت کې پوه شي که چیرې دوامدار اورښتي دوامدار واورې وي دوی کولای شي د ځان د ژغورنې دپاره عقلا تدابیر ونیسي او کورونه کې چې جوړوي دوی باید دې ته پام وکړي چې د سیلاب په مسیر کې جوړ نه کړي یا مثلا عقلا تعداد کې ډبري واچوي یا مثلا کې سمیت ورته پیدا کیږي چې سمیت نه استفاده وکړي چې خپل تعداد کېږي چې وبرازي خدای نه خاصه ځاني تلفات دی توانه
کور ودان زمک پیژندونکو د کابل پوهنتون د زمک پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم چې په دې خبرونه کې راسره مو ګډون کړی او له تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې د مایکروفون تاسو د خبرونه سره مو د خبرونه کې مو ګډون وکړ بل خبرونه زمک بل موضوع ته ځانګړې شوې ده څو شپه ورسته زما بل همکار مختوری ز نوریاس نوریا او زما تخنیکی همکار طاهر روشن تاسو اجازه غواړو
خوا دخلو خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دام دعا دچ ودان شي کابل تمام.